ازادي راډیو په ماشمنې خبري مجلې کې موزه احمد شیبر هر کله کوم السلام علیکم دا نیم سات خبرونه په منځني څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي او د انټرنیټ لارې په ټول نړۍ کې اوریدل شي په روانه خبرونه کې په پاکستان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو چې له پاکستان یې غوښتي دي چې د ورځو او اونیو په ترڅ کې د هغو وسلوالو ځپل پیل کړي چې له پاکستان افغانستان ته وړي په خبرونه کې مو پاکستان ته د هیلر کلینټن د سفر مسله له سیاسي څیړونکو سره هم شریکه کړې ده خو د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه جانقه علي کوزای اوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وايي متحده ایالات له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته د خپلې خاورې کې ځای نه ورکوي ایصاف او افغان ځواکونو په زابل او خوست ولایتونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي او پاکستان زیار باسي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د موقت غړي څوکۍ خپل کړي پوره خبرونه واورئ لمړی د افغانستان کورنی خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وايي متحده ایالات له پاکستان څخه تمه لري چې افغان وسلوالو ته د خپلې خاورې کې ځای نه ورکوي او د دې په نظر یو قوي پاکستان د سیمې د ثبات لپاره ډیر مهم دی هیلری کلینټن په اسلام آباد کې د خبرو پر مهال وویل افغان او ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې په طالبانو فشارونه زیات کړي او موږ سترګې په لار یو چې پاکستان به د پولې دې غاړه د وسلوالو د امن ځایونو پر ضد قوي ګامونه پورته کړي او طالبان به وهڅوي چې په خنیت خبرو ته کینی مونږ پوهیږو چې د پولی یوې غاړې ته د ترورستانو او د هغوی د امن ځایونو له منځه وړل کار نه ورکوي دا لکه هغه زړه کیسه ده چې ماران په خپل انګړ کې ساتي او یوازې د گاونډیانو د چچلو تمه ورڅخه کوي پوهیږي چې همدا ماران بستاس انګړ ته هم مخه کړي مونږ د پولی دواړو خو ته په دې مسلې پوهیږو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل واشنگتن او اسلام آباد باید خپل پام د افغانستان د سولې په عملی کې د طالبانو او حقانی شبکې د وسلوالو داخلولو ته واړوي کلینټن بنل د پاکستانی مشرانو سره نورې خبرې هم وکړې او زیار باسي چې د اسلامي بنسټپالو پر ضد جګړې کې د پاکستان او امریکا ترمنځ همکاري زیاته کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې جمهور رئیس حامد کرزی سره لکتنې وروسته اسلام آباد ته تللی و هیلری کلینټن بنل اسلام آباد څخه د تاجکستان مرکز دوشنبې ته لاړ شي او دوشنبې په ورځ به د ازبکستان مرکز تاشکند ته سفر وکړي ایصاف او افغان ځواکونو د زابل ولایت د ترنک او جلدک په ولسوالیو کې ګډ عملیات کړي او په هوایي حملو کې یو شمېر وسلوال وژلي ایصاف په ویلامي کې ویلي په دې عملیاتو کې دوه تنه طالب وسلوال له یو شمېر وسلو او مهماتو سره نیولې دي ایصاف د غراز وايي د هلمند ولایت په مساقلا ولسوالۍ کې د طالبانو د یو سیمه ییز مشر د نیولو لپاره عملیات کړي د طالبانو دغه مشر هلمند ولایت د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال چارې په غاړه درلودې او د غراز دوران کاریو لپاره وسلوال هم استول په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال نیول شوي خو د طالبانو د سیمه ییز مشر د نیولو یا وژلو په اړه څه نه دي ویل شوي له بلې خوا ایصاف وايي د خوست ولایت په صبري ولسوالۍ کې د حقانی شبکې د غړو پر ضد عملیات کړي ایصاف په ویلامي کې ویلي په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې یو قومندان چې په سیمه کې په افغان او بهرنیو ځواکونو حملې او د سړک د غاړې بمی چاودنې کولې له یو شمېر نورو وسلوالو سره نیولې ده د کونړ سیمه ییز چارواکي وايي ائتلافي ځواکونو په غازی آباد ولسوالۍ کې بمباري کړې او له امله یو لستر ملکیان ټپیان شوي دي د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته ویل تېر ماښام وسلوالو مخالفانو په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي پوځ او نړیوالو ځواکونو په ګډې پوستې حمله کړې وه خو چاته پکې زیان نه و اوښته نوموړی وایي له جګړې وروسته په سیمه کې د ائتلاف هلیکوپټرو بمباري وکړه او یوولس ملکیان پکې ټپیان شول په سیمه کې ائتلافي ځواکونو ازادي راډیو ته ویلي په دې بمبارۍ کې څوارلس ملکیان ټپیان شوي چې د دریو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پاکستان زیار باسي چې د خپل سیال هند په څنګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې څوکۍ خپل کړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د یو سلو درې نوي غړو هیوادونو عمومي اسامبله به نن د امنیت شورا د نوو پنځو موقت غړو د ټاکلو لپاره رای ورکړي دا نوي کسان به د امنیت شورا په پنځلس کسیزې شورا کې د راتلونکو دوه کلونو لپاره کار وکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د آسیا پاسیفیک حوزې لپاره یوه څوکۍ بیله شوې او د خپلولو لپاره یې پاکستان له قرغزستان سره سیالۍ ته ولاړ دی پاکستان له 1940 میلادي کال یعنې له خپل موجودیت راهیسې د امنیت شورا په شپږو دورو کې د موقت غړي څوکۍ ګټلې وي خو قرغزستان هیڅکله هم دا څوکۍ نه ده خپله کړې هند روان کال په سر کې د امنیت شورا موقت غړیتوب ترلاسه کړی و او د 2012 کال تر پایه به په دې څوکۍ پاتې وي د روان کال په پای کې به په امنیت شورا کې د بوسنیا هرڅګووینا څوکۍ خالي شي او د نیولو لپاره به آزربایجان جان هنګری او سلووینیا سیالی وکړي په امنیت شورا کې امریکا روسیا چین فرانسه او انګلستان دایمي غړي دي او همدا پنځه هیوادونه د ویټو حق لري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د معمر القذافي د وژنې په اړه د څېړنو وړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون ویان روبرت کولویل په جنیوا کې خبریالانو ته وویل په ویډیوګانو کې ښودل شوی چې قذافي د پنج شنبې په ورځ د هغه پلرني ټاټوبي سرت ښار ته نږدې لومړی ژوندی نیول شوی و، خو د انتقالي حکومت د وسلوالو لخوا وژل شوی دی او دا ډېره خواشینونکې مسله ده. د لیبیا د انتقال ملي شورا وایي قذافي د هغه د ملاتړو د موقت حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړې کې وژل شوی. موقت حکومت وایي دوی د قذافي د وژلو امر نه دی ورکړی. دوی دغه راز وایي د قذافي د ښخولو مراسم د څو ورځو لپاره ځنډول شوي او دا هم نه ده معلومه چې د لیبیا پخوانی مشر به په کوم ځای کې ښخ شي. د لیبیا په مرکز طرابلس او نورو برخو کې خلکو د معمر قذافي په وژنې خوښۍ کړي او د نړۍ یو زیات شمېر هېوادونو هم د قذافي د داستان د ختمېدو په اړه خوښي څرګنده کړي، خو په لیبیایانو یې غږ کړی چې په هېواد کې د یوې ډیموکراتیک راتلونکي لپاره د کار وکړي. لبلې خوا ناتو نن غونډه کوي او په لیبیا کې د شپږو میاشتو هوایي ماموریت د ختمولو په اړه چې ملګرو ملتونو د لیبیا د ملکي خلکو د ژغورنې په مقصد اجازه ورکړې وه بحث کوي. راپورونه وایي د سوریې په ښارونو کې د جمعې له لمانځه وروسته مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته وتل او د جمهور رئیس بشار الاسد د لرې کېدو غوښتنه یې وکړه. د پنجشنبې په ورځ د لیبیا د مشر معمر القذافي وژلو ته په اشاره مظاهره کوونکو شعارونه ورکول او جمهور رئیس بشار الاسد ته یې خبرداری ورکوه چې د ده وار به هم رارسیږي. په حمص ښار کې نن په مظاهره کوونکو باندې د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله اووه کسان ووژل شول. ملګري ملتونه وایي د مارچ د میاشتې له نیمایي راهیسې چې د بشار الاسد پر ضد مظاهرې پیل شوي تر اوسه له 300 زیات کسان وژل شوي. ملګري ملتونه وایي له پوځ څخه د زیات شمېر پوځیانو د تیښتې له وجې په سوریې کې د بشپړې کورنۍ جګړې خطر موجود دی. ترکیه او ایران د کوردی اغیانو پر ضد جګړې کې نن په همکارۍ کولو سلا شول. دا په داسې حال کې ده چې په زورونو ترکیه عسکر د ځمکې او هوا له لارې د عراق په شمال کې د درېیم ورځې لپاره د کوردانو په سنګرونو حملې کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر علي اکبر صالحي سره په انقره کې وکتل او د کوردی اغیانو پر ضد یې د نږدې همکارۍ په اړه خبرې وکړې. ترکیه او ایران په تېرو وختونو کې د عراق په خاوره کې د کوردانو پر ضد تنظیم شوي او همغږې حملې کړې وې. د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې چې کوردي اغیانو د ترکیې په جنوب کې څلېرویشت تنه ترکیه عسکر ووژل، شاوخوا لس زره ترکیه عسکر د عراق د پولې اخوا له یاغیانو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. او اروپایي اتحادیې نن په یو اعلامیې کې ویل په امریکا کې د سعودي عربستان د سفیر د قتل د ناکامې دسیسې په تړاو په پنځو کسانو بندیزونه لګولي. د اروپایي اتحادیې په اعلامیه کې د دغو پنځو کسانو تابعیت او نمونه نه دي په ډاګه شوي، خو وایي په اروپایي اتحادیې کې به د دې کسانو شتمنۍ قید وي او له خپلو حسابونو څخه به هېڅ اندازه پیسې نه شي ایستلی. د امریکا په نیویارک ښار کې یو قضایي هیئت د پنجشنبې په ورځ وویل په دوو تنو ایرانیانو شک دی چې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو لپاره یې د مکسیکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته یو نیم میلیون ډالر منلي ول. د امریکا متحده ایالاتو ویلي د ایران د سپاه انقلاب قدس ډلې په دې مسلې کې لاس درلود، خو ایران د قتل په دغه دسیسې کې هر ډول دخالت رد کړی دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د روان خبرونه په دوام په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو.
We had a very in-depth conversation with specifics and
هیلری کلینټن وی له پاکستاني چارواکو سره جدي شخېدلی او له هغوی غوښتلی چې په خپل خاوره کې د طالبانو پر ضد د څو ورځو او اونیو په ترڅ کې عملیات پیل کړي. د هیلری کلینټن دا خبرداري مو د سیاسي چارو لوی وکار پو سره شریک کړي. دا څه
بریښي چې د امریکای د رهبرانو دا
اختار پاکستان رهبران تلویزیون دی. د خبرونه پترس کې مو د مزار شریف په شار کې لوي نشټې خبرو چې پکې ملکیان او پولیسو ته مرجوب لا وشته. یو شمیر نور مطالب هم تر پښنیمو بجو د ازادي رادیو لروان خبرونه اوریدلای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د مشکوکو ترستانو د ځپلو لپاره دې ژر تر ژره لاس په کار شي او خبره دې له ورځو او اونیو نه اړوي. مخکې تر دې چې د هیلری کلینټن دا څرګندونې خپرې کړو، پاکستان ته به ورشو. هلته هیلری کلینټن د دې هیواد له سریاعظم د پوځ له لوی درستیز د ایسای له مشر د کورنیو او بهرنیو چارو له وزیرانو او نورو چارواکو سره وکتل. میرمن کلینټن تر ماسپښین وروسته په اسلام آباد کې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هنارا بانی کر سره یوې ګډې خبرې غونډې ته خبرې وکړې. په دې خبرې غونډې کې د امریکا د بهرنیو چارو او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال مجیب انګار پر پټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان ځمکنۍ خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري، خو د ترهګرو او ترهګرۍ خاتمه د متحدو ایالاتو په لومړیتوبونو کې شامله ده. نوموړي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر حنا ربانی کار سره یوې ګډې خبري غوړنې ته وویل چې له پاکستانی چارواکو سره د تروریزم د مخنیوي او د هغې پر وړاندې د پریکنده اقداماتو او مبارزې په باب د خپل دولت دریز یواری بیا روښانه کړی او په دې باب یې له پاکستان څخه د کارنده اقداماتو غوښتنه کړې. میرمن کلینټن د خپل سفر د هدف په باب وویل چې له پاکستانی مقاماتو سره یې په ډیر جدیت خبرې کړي او په زغرده یې ورته ویلي چې ترهګر د افغانستان او پاکستان د ګډې پولې دواړو خواوو ته خوندي پناه ځایونه لري او اوس د دې وخت را رسېدلی چې پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړل شي.
We expressed very clearly our concerns about safe havens on both sides of the border.
موږ په خپلو خبرو کې د پولې دواړې غاړو ته د ترهګرو د خوندي پناه ځایونو په باب خپل دریز په زغرده او په پوره شدت سره څرګند کړ او همداراز پر دې تاکید وشو چې په افغانستان کې دننه د ترهګرو ځالې له منځه یوسو تر څو هغوی ونشي کولای پر پاکستان بریدونه وکړي او هم مو په ډیر شدت سره له پاکستانه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد جدي او کارنده اقدامات وکړي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې د افغانستان په خاوره په ځانګړې توګه په سرحدي سیمو کې د سختدریزو وسلوالو یا طالبانو پر وړاندې اقدامات نه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د هغوی ځالې له منځه یوسي وویل چې افغان او ناټو ځواکونو په دې وروستیو کې په دغو سیمو کې د ټولو وسلوالو مخالفینو پر ضد یو لړ کامیاب عملیات ترسره کړي چې ښکاره ثبوت او مثال یې په دې وروستیو کې د حقاني شبکې د یو شمېر مهمو جنګیالیو نیول او وژل دي. هغې همداراز زیاته کړه چې پاکستان هم باید د پولې دې غاړې ته د دغو ډلو پر ضد اقدامات وکړي، افغانان د هغوی له زیانونو څخه وژغوري او دا ډلې دې ته وهڅوي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. میرمن کلینټن په افغانستان کې د سولې بهیر په کامیابولو کې د پاکستان رول مهم وباله او ویې ویل چې دا هیواد باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي څو په جنګ ځپلي افغانستان کې تلپاتې سوله حاکمه شي. هغې د افغانستان امنیت د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان لپاره مهم وباله او ویې ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې یو سوکال او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی. میرمن هیلری کلینټن په خپلو خبرو کې وویل چې له پاکستانی مقاماتو سره په ګڼو مسایلو خبرې کړي خو د مذاکراتو اصلي تمرکز یې پر دې و چې څنګه کېدی شي له افغانستان سره پر ګډه پوله د ترهګرو پناه ځایونو له منځه یوسي، د هغوی د تګ راتګ مخنیوی وکړي او د سولې بهیر د بریالیتوب تر بریده ورسوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې له بهیره بشپړ ملاتړ کوي او هر هغه څه چې د دوی په وس پوره وي په دې برخه کې هر ډول همکاری ته چمتو دي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په شمالي وزیرستان کې به د حقاني شبکې پر ضد عملیات پیل کړي وویل
Let me state clearly that in evolving any future strategy the government will be guided
غواړم واضح کړم چې موږ به خپل راتلونکي ستراتیژي د هغه ټولګوندیز کانفرنس چې مو د وړاندې په اسلام آباد کې دایر شوی و د پریکړو پرانا او د پارلمان تر منځوري وروسته ټاکو. د استانبول او بند کانفرنسونو د مثبتو پایلو په باب پوره امیدواري لرو او هر ډول مرستو ته حاضر یو.
بیا هم د پاکستان او امریکا د بهرنیو چارو د وزیرانو د ګډې خبري غونډې په ترڅ کې د دوی د څرګندونو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د طالبانو د ځالو پر ضد ژر تر ژره عملیات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په زمینی ډول په خپله خاوره کې د طالبانو موجودیت تایید کړی. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان اور.
د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان پکلکه وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغان سختریزو پر ضد په میاشتو کې نه بلکې په څو ورځو یا اونیو کې اقدام وکړي او افغان طالبان د افغانستان د لسکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرو ته وهڅوي. میرمن کلینټن په اسلام آباد کې په زغرده وویل پاکستان په خپل خاوره کې وسلوال طالبان ځپلی شي. دې ونه ویل چې په څه ډول دا کار کولی شي. میرمن کلینټن د سی آی ایل رئیس ډیوډ پیټرایس او لوی درستیز جنرال مارټن ډیمپسی سره په یو غیر معمولی سفر کې پر پاکستان فشار زیات کړ چې سخت اقدامات وکړي. د په عین حال کې پاکستان ته د امریکا د اوږدې مودې مرستو ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر چې د پنځشنبې په ورځ له میرمن کلینټن سره څلور ساعته خبرې وکړې وویل
to any safe havens inside Pakistan.
دا وای د پاکستان په خبره کې د خوندې پناه ځایونو د ملاتړ د مسلې سوال نه پیدا کیږي. خو آیا په پاکستان کې خوندې پناه ځایونه شته؟ هو شته. د پولی په دوړو خو کېشته. آیا موږ ته پکار ده چې همکاري وکړو؟ هو، موږ نور همکاري کولای شو او لا شي نتیجې ترلاسه کولای شو. میرمن کلینټن د هینا ربانی خبره تایید کړه چې د تروریستانو پناه ځایونه په دوړو خو کېشته او دوړو هیوادونو ته خطر پېښوي. د تروریستان د لستوني مار ته تشبیه کړل.
We know that trying to eliminate terrorists and safe havens on one side of the
موش پوهیږي چې د پولی په یو خوا کې د تروریستانو او د هغو د خوندي پناه ځایونو لمنځوړل نتیجه نه ورکوي. دا هغه زړې افسانې ته ورته ده چې په کور کې څوک مار د دې لپاره نشي ساتلی چې یوازې به گاونډي شي. چې تاسو پوهیږئ بل اخر به دا ماران هغه څوک چې په خپل کور کې ساتلی دي. موش پوهیږي چې د پولی په دوړو خوا وکشته
sides of the border.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پاکستان به هغه وخت په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي چې د دغه هیواد پارلمان دا موضوع تایید کړي. میرمن کلینټن له پاکستان وغوښتل چې د حقانی شبکې پر ضد چې په وزیرستان کې مرکزونه لري همکاري وکړي.
With respect to the Haqqanis, we both agreed that terrorism coming from any source.
د حقانی شبکې په ارتباط موږ دواړو موافقه وکړه چې تروریستان که منبع هر ځای وي موږ ټولو ته خطرناک دي. موږ د پولی په دواړو خواو کې خپل اندیشې په ډیر صراحت څرګندې
کړې.
په پاکستان کې مشهور ژورنالیست او د سیاسي چارو مبصر سمی یوسف زایوی داسې ښکاری چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په باب د پاکستان په دریس کې نرموالی راغلی وي.
ممکن پاکستان فوج که عملیاتو ته ځخه کوي نو هغوی به دا غوښتنه وکړي چې دا وخت موسم مناسب نه.
خو میرمن کلینټن په خپل ونه ویل چې آیا پاکستان ژمنه ورکړې چې په شمالي وزیرستان کې به د حقانی شبکې پر ضد عملیات کوي او کنه. سره له دې چې میرمن کلینټن د میاشتو په ځای په څو ورځو او اونیو کې د پاکستان له لوري د حقانی شبکې پر ضد عملیاتو غوښتنه کوي، د پاکستان د پوځ دوی درسیز روانه اونۍ په دې سیمه کې د امریکا له احتمالي یو اړخیز اقدام سره څرګند مخالفت وکړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د څو ورځو او اونیو په ترڅ کې په خپل خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات پیل کړي. په یوې خبرتیا پسې مو همدا مسله د سیاسي چارو له یو کارپوه سره څېړلې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د امریکا متحده ایالاتو نن له پاکستان وغوښتل چې په خپل خاوره کې د افغان سخت دریځو پر ضد په میاشتو کې نه بلکې په څو ورځو یا اونیو کې اقدام وکړي او طالبان د افغانستان د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو د سولې خبرو ته وهڅوي. هیلری کلینټن په اسلام آباد کې په زغرده وویل چې پاکستان په خپل خاوره کې وسلوال طالبان ځپلی شي. په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې.
ډاکټر صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې باید په شمالي وزیرستان کې په څو ورځو او څو اونیو کې اقدام وکړي، البته د افغان طالبانو پر ضد. څه فکر کوئ چې پاکستان چې همیشه له داسې غوښتنې سره مقاومت کړی دی، مخالفت یې کړی دی، دا ځل به د پاکستان په دریځ کې څه تغییر راشي؟
که سړی د پاکستان او د امریکې راوستو د تېرو کلونو ته وګوري، مدام داسې اورېدل کېږي او لیدل کېږي چې د پاکستان او د امریکا د رابطو برخه کې هست کوټټ مراحل راغلي دي. د امریکې رهبران ارو ارو باندې پاکستان نه کله کله جدي اقدامات کوي او ویستو هفتې یا څو ورځې وروسته د پاکستان تعریف کوي چې د تروریزم په برخه کې د امریکا سره مرسته کوي. مګر دا ځل داسې برېښي چې د امریکې د رهبرانو دا اختار د پاکستان رهبرانو ته لږ جدي اوسي، ځکه چې مسله دې تر رسېدلې ده که چېرته په افغانستان کې نسبي سوله رانه شي، د امریکا د عسکرو وتل که ناممکن نه وي ګران کېږي. له دې لامله امریکایان مجبور دي چې پاکستان باندې داسې فشار واچوي چې د 1914 کال نه وروسته د دوی د عسکرو د لږېدو په برخه کې یو داسې فضا رامنځته کړي چې د امریکا دپاره د شکستي معنا ونه لري.
فکر کوي چې پاکستان به بېله دي چې امتیاز ترلاسه کړي دي په مقابل کې د امریکا غوښتنې ومني؟
پاکستان نی رهبران خو په معاملګری کې ډېر زیات مهارت لري او په د وروستیو کلو کې خصوص ځله باندې د خپلو روابطو د ساتلو دپاره د امریکانو ډېر لوی امتیازات اخیستي دي، مالي امکانات، نظامي امکانات. مګر زه فکر کوم چې د پاکستان هغه پالیسي چې غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت منځته راوړلی شي د پاکستان چارواکو ته اطاعت وکړو. زه فکر کوم چې په دې برخه کې ورو ورو یو تحول راتلونکی دی، نو د پاکستان د خلکو د حکومت په ګټه دي چې د امریکې سره داسې جوړ جوړی ته ورسیږي چې د پالیسي د بدلون په برخه کې لږ ډېر امتیازات امریکانو واخلي.
مثلا څه ډول امتیازات
کېدای شي چې مثلا په افغانستان کې داسې امکانات پاکستانان ولري چې د هند په تناسب باندې افغانستان په چارو کې برلاسی ولري.
فکر کوي چې امریکا به د پاکستان د غوښتنه ومني د ته په پام سره چې هند په سیمه او نړۍ کې ډېر مهم رول لري او امریکا ورسره ډېرې نږدې اړیکې لري.
پاکستان د لپاره د سیمه کې برلاسی لرل یو ستراتیژیک هدف دی او زیات اهمیت ورته لري، مګر دا نو یو قمار دی کېدای شي چې پاکستان په دې معامله کې وګټي او یا یې ونګټي، خو داسې ښکاري چې امریکان حاضر شوي چې پاکستان ته لږ ډېر امتیاز ورکړي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اکبر وردګ وویل دا ځل داسې ښکاري چې د امریکا مشرانو پاکستان ته جدي ګواښ کړی څو ترکستان په خپل خاوره کې وځپي. افغانستان هم له پاکستانه ورته غوښتنه لري، خو پاکستان په وروستیو کې پر افغانستان تور پورې کړ چې پاکستانی طالبان یې ساتلي. د یوې میاشتې په ترڅ کې د رسنیو په وړاندې د افغان او پاکستاني طالبانو د دوو مهمو قمندانانو څرګندونو د سیاسي چارو کارپوهان مشکوک کړي چې شاید د پاکستان استخبارات غواړي پر دې هیواد د لویدیځو هیوادونو او په خاص ډول د امریکا د فشار د کمولو لپاره په رسنیو کې یوه تبلیغاتي لوبه پیل کړي. نږدې یوه میاشت مخکې کله چې د امریکا یو پوځي مقام د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا آی اس آی د حقانی ډلې په ملاتړ تورن کړه، نو د دې شبکې مشر سراج الدین حقانی له رویټرز خبري اژان سره په مرکه کې وویل دی په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دی. او نن پرون په سواد دره کې د پاکستاني طالبانو یو قمندان مولانا فضل الله تقریبا ورته خبره کړې ده. د موضوع احمد تکل په یو راپورټ کې چړل
پسواد کې د پاکستانی طالبانو مشر مولانا فضل الله وایي چې دای په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دی او پاکستان ته لستنې دوه سره سم بده د هیواد پر ضد جګړه پیل کړي. مولانا فضل الله له رویټر خبری اژانس سره په مرکه کې وویل موږ د شریعت د انفاز لپاره خپل ژوند قربان کړی او خپل کلی کورونه مو پریخي دي، نو موږ وایي چې په ملاکند او ټول پاکستان کې د شریعت د انفاز لپاره به هر هغه کار وکړي چې په وسی پوره دی. مولانا فضل الله چې په خپل اف ام رادیو کې د توندو ویناو په خاطر په مولا اف ام هم مشهور شوی، په سواد دره کې د طالبانو مشر و چې په 2009 کال کې د پاکستانی پوځي عملیاتو له پیل وروسته د خپل سیمه پریښودو ته اړ و. رویټر خبری اژانس سره په همدې مرکه کې د مولا فضل الله مرستیال سراج الدین احمد ویلي چې د مولانا فضل الله جنګیالی به په سواد دره کې د اسلامي شریعت له نافذولو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر ضد جهاد ته دوام ورکړي. د همدارز ویلی چې دوی اوس د پاکستان په پرتله ډیر په افغانستان کې خوشاله دي او ځان مسؤن احساسوي. نو موري ویلی چې ټول افغانان په خاص ډول مجاهدین په افغانستان کې د مولانا فضل الله ملاتړ کوي، خو ده دا یادونه هم کړې چې افغان طالبان له د سره د سرحد په دواړو خواو کې په بریدونو کې مرسته نه کوي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په مشرۍ د پوځي او ملکی چارواکو په ګډون پلاوی په پاکستان کې دی، د کارپوهانو په نظر د مولانا فضل الله د څرګندونو وروستۍ برخه چې وایي دی او ډله یې په افغانستان کې خوشاله او مسؤن دي او افغان مجاهدین له دوی سره مرسته کوي د ډېرې پاملرنې وړ ده. ځکه نږدې یوه میاشت مخکې کله چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخواني لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د حقاني شبکې په ملاتړ تورن کړه، د حقاني ډلې مشر سراج الدین حقاني چې هیڅ کله له رسنیو سره خبرې نه کولې له رویټر اژانس سره په مرکه کې وویل چې دای په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې دننه دی. د حقاني او مولانا فضل الله څرګندونې ډېرې سره ورته دي. حقاني هم ویلي و چې دای په افغانستان کې ځان مسؤن احساسوي او خپل حملې په افغانستان کې دننه تنظیموي. د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهاند ودیر ساپای وایي چې مولانا فضل الله او حقاني دواړه د پاکستان په اشاره د رسنیو په وړاندې څرګندونه کوي.
فضل الله او یا حقانی دوی وایي چې موږ داخل د افغانستان کې یو، دا دوی ته ویل شوي چې همدغه څه ووایي. دا واضح وه چې پاتې لمدې انکار نه حقانی په سفارت د امریکا او په دې و په بلډین کې څه موده مخکې ځای نیولی و او حملې وکړلې، بیا یې پاتې هغې اعلان کړ چې زه په داخل د افغانستان کې یم. نو اوس هم کله چې غربیان د پاکستان خواته دا بیلګه وروړي چې دا تاسو پکې لاس لرئ، دوی دغه په واسطه وایي چې نه موږ هلته نه یو دلته یو. شاید که یو وخت لازم شي شاید همدا حقانی او دوی مرګ ته هم برابر کی او له منځه هم ویسي خپل د ګټو لپاره.
پوهان ودیر سپای وایي ISI غواړي د خپلو اړوندو کسانو په وسیله د رسنیو له لارې په دې ډول څرګندونو سره د پاکستان پر حکومت د لویدیځو هیوادونو د فشار له کمولو سره مرسته وکړي. د سپای په وینا تیر ځل د پاکستان پر ضد د ادمیرال مایک مولن او دا ځل د هیلری کلینټن څرګندونې د دې باعث شوې چې پاکستان خپل دوه تر پردې لاندې کسان د رسنیو په لوبه کې ورګډ کړي.
د یکشنبې ورځ چې د عقرب یا لړم اتمه او د اکتوبر د میاشتې درسمه ده، په اروپا کې د ساعت له بدلون وروسته ازادي راډیو سربیره په منځنۍ څپه 1290 او FM 100.5 په لنډو څپو 190 لس 150 اویا درس 135 15 درس 108 درس 15 درس 121 څلوېښت 99 نوي 390 15 درس کیلو هرتز او یو درس 520 شپارس 15 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو روانه خبرونه په منځني صفه 1290 په ټوله افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د FM په 1.5 صفه اوریدل شي. عموویل چې په مزار شریف کې دا خبرونه د FM په 1.5 صفه خبري شي. همدغه شار ته ورته د مزار شریف شار د سجادیه په سیمه کې د ځمکې پر سر د لانجې له امله د مظاهرې په ترڅ کې د پولیسو په ګډون یو شمیر ووژل شول او ټپیان شول. د دې نشته پاړه له مزار شریف د ازادي رادیو خبريال سمیع الله خوشتون رپورت لري.
د مزار شریف ښار سجادیه په ښارګوټي کې د ځمکې پر سر د عامه وګړو او په ولایتي چارواکو پورې د تړلې ډلې ترمنځ په وسله والا نښته کې درې کسان ووژل شول او د پولیسو په ګډون او وطنه ټاپیان شول. بخل دمی قماندانی ویان شیرجان درانی د سجادیه په سیمه کې د رامسته شوي پیښې پخلی وکړ او ویل چې د ځمکې پر سر د رامسته شوي پیښې د مخنیوي په خاطر کله چې سیمې ته پولیس واستول شول پر پولیسو هم ډزې وشوې او درې تنه پولیس ټپیان شول. درانی وایي د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د سیمې د اوسیدونکو څخه یو تن ووژل شو، 15 تنه ټپیان او درې تنه پولیس برسرن ټپیان شوي دي. دا مهال د پولیسو د یوه ټاکلي پلاوي لخوا د پیښې په سیمه کې څېړنې پیل شوې دي. تر څو د رامنځته شوې پیښې اصلي لامل او بله خبر ورکولو څخه یو شمېر کسانو چې په مظاهره لاس پورې کړی و پیدا کړي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې د سجادیه په سیمه کې له 10 کاله وړاندې 10 زره کورنۍ ځای پر ځای شوي دي او د هغې وخت د کورونو د ځمکې اسناد په لاس لري، خو یو شمېر پخواني قوماندانان چې ځینې یې اوس په ولایت کې واک لري غواړي د دوهم او دریم ځل لپاره د هر متر په بدل کې 40 امریکایي ډالر ورڅخه واخلي او په دې اړه یې د خلکو په زورینه لاس پورې کړی دی. او کله چې د سیمې خلکو د خپل غږ د اوچتولو په خاطر په سیمه کې په یوه سوله آمیز لاریون لاس پورې کړ، خو له نیم ساعت وروسته د پولیسو په شتون زورمندانو او پخوانیو قوماندانانو د دوی ځواب د ټوپک په شپېلۍ وویل.
وختي ما قباله داشته باشیم، از شهرداری قباله داشته،
کله چې مونږ د مزار ښاروالۍ اسناد او د ځمکې قباله په لاس ولرو، نو په څه خاطر د دوهم دریم ځل لپاره په کور کې ناست کور په پیسو واخلو؟ مزاره کوونکي وایي چې د جنرال غلام رسول او د بلخ د والي مرستیال ظاهر وحدت لخوا د ټوپک په ډزو د دوی درې کسان ووژل شول او اووه کسان یې ټپیان دي. د خلکو په ژبه چې جنرال غلام رسول او ظاهر وحدت وایي چې دغه ځمکه یې موږ د اصلي خاوند څخه اخیستې، که چیرې تاسو هر متر په 40 امریکایي ډالر اخلئ پیسې راکړئ او که نه کورونه خالي کړئ. حال دا چې د ځمکې اصلي خاوند هم تر اوسه نامعلوم دی. په دوامداره توګه مو هڅه وکړه چې د بلخ والي مرستیال ظاهر وحدت سره د تلیفوني اړیکې په ټینګولو سره د هغې نظر ترلاسه کړو، خو تلیفون ته د نه ځواب په ورکولو سره یې په نظر اخیستلو بریالي نه شوو. ولې د هغې شریک جنرال غلام رسول په دې منلو سره چې څو تنه وسله وال کسان لري او بم ته د ده د ختلو څخه هدف د ځان ساتل و. په رامنځته شوې پیښه کې د وژل شوو او ټپیانو کسانو پله په خپله مظاهره کوونکو واچوله چې دوی له وسلو سره راغلي وو. د بلخ له د دولتي روغتون چارواکي هم د سجادیه په سیمه کې د 2 تنو د وژلو او 5 تنو د ټپیانو پخلی کوي روغتون ته راوړل شوي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو د لومړنی سهارنۍ او بخښې لومړنۍ ماښامنۍ خبري مجلې وروستۍ شیبو ته نږدې شوي و. په همدې وروستۍ شیبو کې د مشال رادیو یوه خبرتیا تاسو ته اورو. د ازادي رادیو مشال څنګه له پرونه په منځني څپه د تخنیکي ستونزو له امله نشي اورېدل کېدی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو خپرونې په لنډو څپو 1545 او 1544 واورئ. خبری مجله مصر ترسیشی ملیحا احراری لتاسو سرده پا بلی خبری مجله که بخیر رخلی.
تشکر آقای شیبر، شما مندر باشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه هم مسائل افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. وزیر خارجه امریکا در سفرش به پاکستان بار دیگر روی از بین بردن لانه های ترورستان تاکید کرد و تحلیلگران غرب و منطقه میگویند صبر امریکا در برابر پاکستان به سر آمده است. در مسائل دیگر خواهید شنید که قرار است 5000 تن مواد نفتی برای تثبیت نرخ تیل از ایران به افغانستان وارد شد. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم و ما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان منطقه و جهان که همکارم مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، امریکا از پاکستان خواسته است تا نگذارد شورشیان افغان در خاک این کشور لانه های امن داشته باشند. اتحادیه اروپا تعزیرات را علیه 5 تن در ارتباط با یک تلاش نافرجام به منظور کشتن سفیر عربستان سعودی در امریکا وضع کرده است. و امروز بعد از نماز جمعه معترضان علیه رژیم بشار الاسد در سوریه در چندین شهر این کشور برای جاده ها ریختند. این هم مشروع خبرها. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا انتظار دارد که پاکستان به شورشیان افغان در داخل خاک خود پناهگاه امن ندهد. کلینتون که در اسلام آباد صحبت میکرد گفت که نیروهای ائتلاف افغان فشارها را بر طالبان در داخل افغانستان افزایش میدهند و پاکستان باید این کار را در داخل خاک خود کند. او افزود:
We know that trying to
ما می دانیم که تلاش ها به خاطر محو تروریستان و پناهگاه های امنشان در یک طرف سرحد مؤثر واقع نمی شود. این مسئله مثل همان قصه قدیمی است که می گویند امکان ندارد که مارها را در حویلی عقب خانه‌تان نگه دارید و انتظار داشته باشید که صرفاً همسایگانتان را بگزند. می دانید که سرانجام این مارها بر جان هر کسی که در عقب خانه بیاید حمله خواهند کرد. ما این مسئله را در هر دو طرف سرحد می دانیم. در این حال هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان افزود:
در مورد حمایت از پناهگاه های امن در داخل پاکستان سوال موجود نیست. آیا پناهگاه های امن در دو طرف سرحد موجودند؟ بله، وزیر خارجه آمریکا درست میگوید. پناهگاه های امن در هر دو طرف سرحد موجود هستند. آیا ما به همکاری نیاز داریم؟ تروریستان در دو سوی سرحد موجودند. آیا ما به منظور رسیدن به هدف و حصول نتیجه به همکاری یکدیگر نیاز داریم؟ بله، ما می توانیم بیشتر همکاری کنیم و نتایج بهتری را نسبت به اینکه تنها عملیات نظامی انجام بدهیم به دست بیاوریم. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون بعد از ملاقات با رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز پنجشنبه وارد پاکستان شد و جزئیات بیشتر در این مورد را تا لحظات دیگر خواهید شنید. یک سخنگوی نیروهای ناتو امروز گفت که در یک حمله هوایی نیروهای برهبری ناتو در شرق افغانستان 13 فرد ملکی زخمی شدند. جاستن بروکوف سخنگوی نیروی بین المللی کمک به امنیت یا ایساف افزود که بم نیروهای ائتلاف و موضع شورشیان در ولسوالی غازی آباد کنر اصابت نکرد و در نتیجه افراد ملکی زخمی شدند. و افزود که 10 تن از این افراد ملکی زخمای سطحی برداشته و 3 تن دیگر به شفاخانه ای که در نزدیک محل قرار داشت منتقل شدند. باز هم خوش آمدین. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید و حالا ادامه تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی. اتحادیه اروپا امروز در یک اعلامیه گفت که تعزیرات را علیه 5 تن در ارتباط با یک تلاش مشکوک نافرجام به منظور کشتن سفیر عربستان سعودی در آمریکا وضع کرده است. این اعلامیه اتحادیه اروپا نام و هویت این افراد را ذکر نکرده، اما گفته است که دارایی‌های مالیشان در حوزه اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد و هیچ وجه در اختیارشان قرار دادن نخواهد شد. یک هیئت قضایی در نیویورک دیروز پنجشنبه خاطرنشان ساخت که دو مرد ایرانی ظاهراً تلاش داشتند تا به مردان مسلح وابسته به یک گروه مواد مخدر مبلغ 1,500,000 دلار آمریکایی بدهند تا سفیر عربستان سعودی را در واشنگتن به قتل برسانند. ایران این اتهام آمریکا را که گویا در این دسیسه نیروی قدس دست داشته است به شدت رد کرده است. ترکیه تلاش دارد تا در مبارزه علیه شورشیان کرد حمایت ایران را جلب کند. این در حال است که هزاران تن از نیروهای ترک برای سومین روز پیاپی حمله هوایی و زمینی را علیه شورشیان کرد در شمال عراق انجام می‌دهند. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران امروز در انقره در مورد همکاری نزدیکتر علیه شورشیان جدایی طلب کرد ملاقات کرد. در گذشته ترکیه و ایران حملات هماهنگ شده را علیه شورشیان کرد در سرحد مشترک با عراق انجام دادند. از چهارشنبه به این سو حدود 10,000 سرباز ترک شورشیان را در جنوب شرق ترکیه و در امتداد سرحد با عراق تعقیب می‌کنند. این عملیات بعد از آن صورت می‌گیرد که شورشیان کرد در حملات مرگبار یک روزه علیه اردوی ترکیه از سال 1990 میلادی به این سو 24 عسکر ترک را کشتند. بدنوال کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیان، ناتو امروز درباره پایان ماموریت 6 ماهه ائتلاف بین المللی در لیبیا بحث می کند. یک مقام ناتو گفت که نمایندگان 28 کشور عضو این ائتلاف نظامی امروز در بروکسل ملاقات می کنند. نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه که امروز با خبرنگاران در پاریس صحبت می کرد گفت که مداخله نظامی ناتو به طور واضح به پایانش می رسد. ناتو عملیات نظامی خود را به هدف حمایت از افراد ملکی در لیبیا از 31 ماه مارچ امسال راه اندازی کرده است. فرانسه و بریتانیا رهبری این عملیات را در دست داشتند. بر اساس گزارش‌ها معترضان امروز بعد از نماز جمعه بر روی جاده‌های چندین شهر در سرتاسر سوریه برآمدند و خواهان سرنگونی رژیم بشار الاسد شدند. معترضان با اشاره به کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا بر روز پنجشنبه شعارهایی را علیه رژیم اسد سر دادند. بر اساس گزارش‌ها در تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه چندین نفر در شهر مرکزی هومس کشته شدند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که در جریان سرکوب معترضان از 7 ماه به این سو بیش از 3,000 نفر در سوریه کشته شدند. در حالی که یک تعداد زیادی از نیروهای امنیتی از داخل اردوی سوریه به صفوف مخالفان می پیوندند، سازمان ملل متحد از وقوع یک جنگ تمام عیار داخلی در سوریه هشدار داده است. و هوگو شاوز رئیس جمهور ونزوئلا اعلان کرده است که معالجه سرطان او موفقانه سپری شده و دیگر این بیماری را ندارد. شاوز این موضوع را دیروز پنجشنبه بعد از برگشتش از کیوبا به ونزوئلا گفت. تقریبا 4 ماه قبل دقیقا در همین وقت و در همین ساعت من در اتاق عملیات بودم و عملیاتم 7 ساعت را در بر گرفت. سرطان معالجه شد و اکنون 4 ماه بعد مثل یک معجزه من اینجا مقابل شما ایستادم. بعد از 4 ماه اینجا در روی جاده ها با شماستم. شاویز 57 ساله در 13 سال گذشته رهبری ونزوئلا را بر عهده داشته و گفته است که در انتخابات ریاست جمهوری آینده در ماه اکتبر سال 2012 میلادی باز هم خودش را نامزد خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرها از من مصطفی صدیقی و در ادامه این مجموعه خبری همراه ملیحه احراری باشید.
ساعت 6:38 و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. وزیر خارجه آمریکا در سفرش به پاکستان بار دیگر روی از بین بردن لانه‌های ترورستان تاکید کرد. تحلیلگران غرب در منطقه میگویند صبر آمریکا در برابر پاکستان به سر آمده است. قرار است 5,000 تن مواد نفتی برای تثبیت نرخ تل از ایران به افغانستان وارد شود. و رئیس یک کمپانی ساختمانی در آمریکا با فریبکاری در پروژه‌های بازسازی آمریکا در خارج و شمول افغانستان متهم شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 است. توجه کنید به گزارش ها. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفرش به پاکستان بار دیگر روی از بین بردن پناهگاه‌های محفوظ شورشیان تاکید کرد و بعد از یک سلسله ملاقات‌هایی که با مقامات بلند رتبه پاکستان داشت و در یک کنفرانس خبری که با وزیر داخله پاکستان مشترکاً صحبت می‌کرد گفت ایالات متحده آمریکا توقع اقدامات جدی را علیه شورشیان مستقر در خاک پاکستان از دولت این کشور دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
خانم کلینتون در مورد هدف سفرش افزود وی با مقامات پاکستانی با جدیت صحبت نموده و با آنها واضح نموده است که ترورستان در هر دو سوی سرحد مراکز داشته و حالا وقت آن رسیده است که بر علیه آنها باید اقدامات جدی صورت بگیرد.
We expressed very clearly our concerns about safe havens on both sides of the border.
ما موقف خود را در رابطه با پناهگاه‌های محفوظ ترورستان در مناطق مرزی هر دو کشور واضح ساختیم و ما یک بار دیگر پاکستان را مطمئن ساختیم که جلو شورشیان را که بالای خاک پاکستان از داخل افغانستان حمله می‌کنند بگیریم و ما دقیقاً امین راست پاکستان نیز خواهان هستیم که بر حلای شبکه اقانی و شورشیان دیگر در داخل خاکش اقدامات جدی نماید. اقدامات بر حلای شورشیان تنها در یک سوی مرز فایده ندارد. ما نمی توانیم مار را در حولی خود نگهداری کنیم و تنها توقع نماییم که همسایه ما را نیش بزند. مار نگهداری شده خود صاحب خانه را نیز نیش خواهد زد. وی در جواب یک سوالی که چرا ایالات متحده آمریکا در داخل خاک افغانستان بالای طالبان اقدامات نمی کند و چرا بالای پاکستان فشار وارد می نماید گفت نیروهای ناتو و افغان مشترکند بر حلی شورشیان عملیات های کامیاب را اجرا نمودند که مثال آن در این اواخر کشته شدن و دستگیری بعض از افراد وابسته به شبکه اقانی می باشد. خانم کلینتون نقش پاکستان را در پروسه صلح افغانستان مهم خوانده گفت این کشور باید نقش اساسیش را در رابطه اجرا نماید. هیلری کلینتون در سخنرانیش اضافه کرد که در سفر کنونی با مقامات پاکستانی در مورد مسائل مهم بحث و گفتگو نموده است ولی تمرکز آن بیشتر در مورد این بود که چطور میتوانند مراکز ترورستان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان از بین ببرند و پروسه صلح را به کامیابی بکشانند. اما وی افزود نتایج مذاکرات کنونی سالها و ماها را نه بلکه چندین روز و هفته را در بر خواهد گرفت. ما در حقیقت صحبت‌های عمجانبه داشتیم و ما خواهان این هستیم که صحبت‌ها را جامعه عملی بپوشانیم، مگر نه در صرف چند ماه یا چند سال بلکه در مدت چند روز یا چند هفته، چرا که کارها زیاد و وقت کم داریم. اناره بانیکر وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش از پروسه صلح در افغانستان حمایت می کند و تا حد توان در این پروسه همکاری خواهد نمود. و در جواب سوالی که آیا در وزیرستان شمالی بالای شبکه اقانی عملیات نظامی را پاکستان انجام خواهد داد یا خیر، چنین گفت.
And let me state clearly that in evolving any future strategy
من می خواهم واضح نمایم که هر استراتژی و یا اقدام آینده مبنی بر حصول تایید شده در اجلاس تمام تنظیم های سیاسی که چند قبل منعقد گردید خواهد بود. ما در رابطه با کنفرانس استانبول امیدوار هستیم و نه تنها کنفرانس استانبول بلکه کنفرانس بن را نیز مثبت تلقی می کنیم. خانم هیلری کلینتون شام پنجشنبه با مقامات نظامی کشورش در حال وارد اسلام آباد گردید که از چند بدین سو روابط میان هندو کشور تا حد زیاد تیره‌گردیده است.
گزارش بود از ملاقات ها و کنفرانس خبری هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که به پاکستان سفر کرده است. هیلری کلینتون قبل از رفتن به پاکستان به افغانستان سفر کرد و با حامد کرزی و دیگر مقامات افغانستان ملاقات هایی داشت. در رابطه با اهداف و پیامد سفر وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و پاکستان، غفور ملکزاده متین مصاحبه‌ای دارد با عبدالحمید مبارز، خبرنگار و کارشناس سیاسی در افغانستان.
محترم مبارز صاحب، وزیر خارجه امریکا امروز در پاکستان گفت که ما از پاکستان میخواهیم که در ظرف چند روز و چند هفته اقدام کنه علیه شورشیان، علیه تروریستا، علیه شبکه حقانی، نه در چند ماه یا در چند سال. این تقاضای وزیر خارجه امریکا بسیار جدی است. شما چی فکر میکنن؟ پاکستان در برابر این تقاضا قبلا بسیار مقاومت کرده. آیا موضع خدا یا موقف خدا این بار تغییر خواهد داد؟
بله، برای از این که پاکستان در ثابت که مقاومت میکرد، این فکر نمیکرد که ایالات متحده امریکا به این سایه جدی خواهد شد. این سفر دانی کلینتن وزیر خارجه امریکا و پاکستانی ها ثابت میسازه مقصد گفته هاش که دیگه امریکا در این فا حوصله نداره و شکیباییش به سر آمده و حتما عملیات بزرگ را برا میندازه. من یقین دارم که پاکستانی ها مجبور است انعطاف کنند و به این مثل که در 2001 وقتی که امریکا عملیات رو در افغانستان شروع کرد و ایشان اختار داد و او اکنون شرط فورا قبول کرد، این بار هم ما فکر میکنم که مقامات پاکستانی باید این بیانات کلینتن که شکل یک اولتیماتوم داره باید قبول بکنه. در غیر از این پاکستان صدمه بسیار بزرگی خواهد.
مثلا شما میگن اگر قبول نکنه صدمه بزرگ خواهد دید، چی صدمه خواهد دید؟
عملیات نظامی در اون طرف خط آغاز خواهد شد تا این که همون اهداف را که اونا از بین نمیبرن که گروه افغانیست و لانهای تروریست ها خود امریکای از بین میبرن.
اگر حکومت پاکستان تقاضای امریکا را قبول بکنه، آیا این تقاضا را در برابر امتیازات خواهد کردن؟
پاکستانی ها همیشه از امریکای ها امتیاز گرفتن. شما ببینید در ظرف همین 10 سال 20 میلیون دلار امریکای ها برای پاکستان دادن تا اونا همین اهداف از بین ببرن و امریکای ها هیچ همیشه از کمک های سخاوتمندانه خود در برابر پاکستان دریغ نکرده و اگر پاکستان این پیشنهادات امریکا را قبول بکنه و تروریسم در خاک از بین ببره و جلو بنیادگرایی افراطی را بگیره، در اون صورت بدون تردید امریکایی ها حکومت امریکا به پاکستان کمک میکنه و صلح به منطقه آده میشه، روابط افغانستان و پاکستان هم با هم نزدیک میشه.
ببخشید سوال آخر، مبارز صاحب چند روز پیش کیانی گفت اگر امریکایی ها در فکر عملیات در داخل پاکستان باشند باید 10 بار فکر کنند. آیا این گفته های کیانی یک مانور سیاسی نظامی نیست؟ نظر شما در این مورد چیست؟
ما اول با پاکستانی ها میگیم که علی صاحی قبایل که در اینجا تروریست ها لانه شدن این جز خاک پاکستان نیست. مثال آزار اگر عملیاتی به اینجا میشه پاکستانی ها این صلاحیت ندارن که ببین به خاک اصلی ما تجاوز صورت گرفته. و از طرف دیگه ما فکر نمی کنم که او گفته اشفاق قیامی را نه یک مانور سیاسی نظامی حساب میکنم نه یک تصمیم. بنابراین تصمیم حالی از طرف مقامات پاکستانی در برابر این آیت بلندپایی ایالات متحده امریکا اتخاذ میشه که ما فکر میکنم به اینجا به نتاف کار خواهد گرد.
مصاحبه ای بود با عبدالحمید مبارز، خبرنگار و کارشناس سیاسی در افغانستان، در رابطه با پیامدهای سفر وزیر خارجه امریکا به افغانستان و پاکستان. و اما تحلیلگران غرب و منطقه چی میگویند؟ تا لحظه دیگر برمیگردیم.
معلومات تازه و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از تحلیلگران غرب و منطقه به این نظرند که جام صبر امریکا در برابر پاکستان لبریز شده و به زودی امریکا اقدامات را در نظر خواهد گرفت تا حتی الامکان پاکستان تحت فشار قرار گیرد و از فعالیت‌های افراطگرایان در قلمرو پاکستان علیه افغانستان جلوگیری شود. به نظر آنان امریکا شاید در این ساحه حتی یک جانبه داخل اقدامات شود و عملیات را علیه افراطگرایان در خاک پاکستان خودش به دوش گیرد. شماری دیگر به این نظرند که هرچند روابط امریکا با پاکستان به سردی گراییده، اما آمریکا میخواهد این بحران را از راه‌های دیپلماتیک حل کند بدون آنکه با کدام برخورد با پاکستان مواجه شود. و گروه سیومی تحلیلگران با درک اوضاع منطقه میگویند که ایالات متحده آمریکا شاید به یک معامله خطرناک با پاکستان راضی شود که افغانستان قربانی آن معامله خواهد شد و امور افغانستان بار دیگر به دست پاکستان خواهد افتاد، به شرط اینکه پاکستان ضمانت کند که دیگر تهدیدی از این منطقه مخصوصا از خاک افغانستان با امریکا و غرب متوجه نباشد. جزئیات بیشتر موضوع را که در رسانه ها با ساب یافته از سید سمی عباس می شنوید.
در حالی که رابطه ایالات متحده آمریکا با پاکستان متشنج شده و این کشور می خواهد بر استراتژی خود در مورد پاکستان تجدید نظر کند، بعضی از کارشناسان افغان به این باورند که دیگر کاسه صبر آمریکا در برابر پاکستان لبریز شده است. اما تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز در مورد یک معامله بزرگ با پاکستان صحبت نموده، پیشنهاد میکنند به پاکستان چیزی داده شود که این کشور در افغانستان خواهان آن است. ولی در اینجا دو شرط باید گذاشته شود. اول اینکه پاکستان از تهدیدهای تروریسم بر علیه آمریکا و غرب در افغانستان جلوگیری کند و دوم مسئله کشمیر را با هند در محدوده سرحدات کنونی آن حل کند. گرچه آنها میگویند حتمی نیست که این بحران به این طریق حل شود و شاید عملی کردن آن هم آسان نباشد، ولی این عمل میتواند از ناکامی استراتژی فعلی آمریکا در منطقه جلوگیری نماید و انگیزه ای را برای حل این بحران طولانی ایجاد کند. تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز، ترستا شفر و هاروارد شفر میگویند دو انتخاب دیگر استراتژیک هم وجود دارد. یکی این که پاکستان به حیث یک قدرت دشمن شناخته شود و برعکس تلاش های پاکستان که می خواهد پروسه صلح افغانستان را کنترل کند، یک رای حل قابل قبول برای افغانستان بران تحمیل گردد. و یا این که به پاکستان اجازه داده شود که نقش برازنده در افغانستان داشته باشد، اما به شرط این که از منافع استراتژیک آمریکا در منطقه دفاع کند و انگیزه ای به این کشور داده شود که این تعهد را عملی نماید. این تحلیلگران برای حل بحران افغانستان رفع اختلافات بین هند و پاکستان را ضروری شمرده و میگویند برای اینکه این مشکل حل شود و آمریکا از خطر تروریسم در افغانستان و پاکستان بیغم شود، پاکستان باید سرحدات کنونی کشمیر را با هند به رسمیت بشناسد و در مقابل آن در افغانستان امتیاز بگیرد. تحقیق کنندگان اینستیتوت بروکینگز اضافه می کنند امریکا به رهبران پاکستان اختیار بدهد که با بزرگان مختلف افغان، حکومت این کشور، طالبان و دیگران برای یک افغانستان امن و عاری از تروریسم یک جا کار کند. به گفته آنها پاکستان اصرار خواهد کرد که نقش هند در افغانستان به حد اقل آن برسد و صرف در سطح تجارتی و داد و ستد خاتمه پیدا کند. در مقابل آن پاکستان مسئولیت مهار کردن تروریسم را در افغانستان با عهده بگیرد و آمریکا هم به پاکستان هشدار بدهد که مسئولیت تهدید تروریسم از افغانستان و پاکستان به خارج از این منطقه به دوش پاکستان می باشد. اما در حال حاضر حکومت آمریکا تلاش دارد مقامات پاکستان را به این تفاهم دعوت نماید تا از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کرده و آنها را به مذاکرات صلح بکشاند. سابق سفیر آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد هم به همین نظر موافق است.
آله به فکر من چیز کم روشن شده به صورت کلی و از او خاطر یک عدم اعتماد بسیار جدی بین آمریکا و پاکستان به وجود آمده. با وجود همه از این کپا امریکا طبعا ترجیح میده که اگر این مسئله از راه دیپلماسی و بدون فشار بسیار زیاد و جنگ با پاکستان این موضوع حل شود.
با گفته ای آقای خلیلزاد، سیاست کنونی آمریکا این است که اگر پاکستان همکاری نکند، آمریکا فشار را بر پاکستان بیشتر خواهد ساخت. اما پاکستان تا حال به مقابل این فشارها مقاومت میکند. به نوشته نشریه فارن پالیسی، مجبور ساختن پاکستان به قبول یک رای حل بدون شک ناکام خواهد شد. این موضوع بیشتر با پروسه مذاکرات داخلی بین افغانها و حکومتی که بعد از آن تشکیل می شود ارتباط خواهد داشت. و این موضوع هم باید فراموش نشود که افغانستان باید توانایی آن را داشته باشد که به مقابل تلاش های پاکستان بر ضد این روند که بدون شک انجام خواهد داد مقاومت کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
پنج هزار تن مواد نفتی قرار است از ایران خریداری شده و وارد افغانستان شود. مقامات وزارت تجارت میگویند این مواد نفتی به هدف کنترل نرخ تیل در زمستان و افغانستان وارد می شود. همچنان قرار است وزیر تجارت افغانستان در آینده نزدیک از بندر چابهار ایران دیدن کند و توافقهای قبلی با ایران را در بخش صادرات و واردات به اجرا بگذارد. خبرنگار رادیو آزادی در ایران سعید احسان با عبدالهادی فرهنگ، یک مقام وزارت تجارت افغانستان در ایران، در این زمینه مصاحبه ای دارد.
یکی وزارت تجارت صنایع افغانستان از جمهوری اسلامی خریداری کرده، یک بخش از این ازی به بخش خصوصی واگذار شده که شرکت های مختلف معرفی شده که شرکت ها فعلا مواد نفتی را برده رایستن. یک مقدار حدود 5000 تن فعلا در ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع وزارت تجارت صنایع افغانستان در حقیقت خریداری کرده که به خاطر بازار را کنترل بکنه و اگر مدت اجرایی شدن از قراردادش گیره وزارت تجارت صنایع سن عمومی معاون نفتی به طریق تمام پاکستان های افغانستان به کابل و شهرهای در حقیقت هرات و شهرهای مرزی به ایران این طریق برده بشه و توزیع بشه که بتانه تا رقابت سالم هم داشته باشه در بازار و هم بازار را کنترل بکنند. قیمت مواد نفتی جمهوری اسلامی ایران که وزارت تجارت صنایع افغانستان خریداری کرده در حقیقت بر اساس استانداردهایی که در خلیج فارس از فروش میشه و در کشورهای عربی و کشورهای دیگر کشور مدنی استانداردها استفاده میشه دارای استاندارد و کیفیت خیلی بالاست و همچنین این مواد نفت میتونه جلوگیری بکنه از مواد نفتی بی‌کیفیتی که در افغانستان وارد میشه.
چطور جلوگیری میتونه داشته باشه؟ یعنی نظارتی هست از طرف دولت افغانستانی؟
وزارت تجارت صنایع افغانستان شدیداً از ورود جنس بی‌کیفیت در افغانستان جلوگیری میکنه و در آخر نامه اکیداً برای ما اعداد داده که ما این مواد نفتی بی‌کیفیت قبلا وارد میشد از طریق پالایشگاه های خصوصی که در قبلا در قسمت مبلن سوخته یا روغنکشی ها بودن و فعلا این مواد قد میکدن و به شکل مواد سوختی در مرزهای مختلف به افغانستان وارد میشد. از این ما جلوگیری بکنیم.
در مورد بندر چابهار ایران که گفته میشه وزیر صاحب تجارت و صنایع افغانستان هم در آینده نزدیک سفر خواهد داشت، چه برنامه های دنبال خواهد شد؟
وزیر صاحب تجارت و صنایع افغانستان هدف اصلیشان نیست که در حقیقت بندر چابهار که ما توافقات قبلی هم داشتن به خاطر اجرایی کردن این برنامه میان خیلی کارجریان داره که مسئله چابهار 100% اجرایی شه به شکل اساسی. به شکل اساسی ما نظر ما ایست که ما قبلا بوده ما توافقات داشتیم اما اجرایی به خاطر نشد که کناج بالا دستیت نداشت.
مصاحبه بود با عبدالهادی فرهنگ، یک مقام وزارت تجارت افغانستان در ایران. رئیس یک کمپانی ساختمانی که مرکز آن در ایالت نیوجرسی آمریکا میباشد به فریبکاری در پروژه های ساختمانی در خارج از آمریکا به شمول افغانستان متهم شده است. این قراردادی به ارزش بیشتر از $1 میلیارد کار پروژه های ساختمانی در افغانستان و عراق را به دوش داشت. هرگاه او به علت همین فریبکاری مجرم شناخته شود به 10 سال حبس محکوم خواهد شد. جزئیات بیشتر از غفور ملک‌زاده متین به استناد گزارش اسوسییتد پرس.
رئیس یک کمپانی ساختمانی آمریکایی مستقر در ایالت نیوجرسی که متهم به اضافه ستانی مصارف پروژه های ساختمانی دولتی در خارج از این کشور به شمول پروژه های ساختمانی در افغانستان می باشد به روز پنجشنبه خود را به پلیس تسلیم داد. این مطلب را آژانس خبری اسوسییتد پرس گزارش داد. مالک کمپانی ساختمانی دیرش ولف به روز پنجشنبه به محکمه فدرال نیویورک حاضر شد و در بدل $1 میلیون تضمین دارایی آزاد گردید. این شخص در 6 مورد متهم است. یک، به علت فریبکاری اضافه ستانی در پروژه های دولتی و در 5 مورد دیگر از جمله دروغ و اظهارات نادرست. هرگاه اتهامات ثابت شود، او به اتهام اضافه ستانی به 10 سال حبس و در 5 مورد دیگر حد اکثر برای هر یک 5 سال در زندان خواهد بود. سارنوال موظف او را به علت اضافه ستانی به $100 میلیون از مصارف پروژه های ساختمانی دولتی در خارج از امریکا متهم نموده است. میشل وارد، آمر بخش نیویورک دفتر تحقیقات مرکزی امریکا FBI، در اعلامیه گفته است در یک زمانی که حکومت ایالات متحده امریکا در صدد ایجاد روابط و اعتماد در شرق میانه بود، ولف منافع شخصی را نسبت به وطن دوستی ترجیح داد و میلیون ها دلار پول به دست آورد. ولف زمان هم رئیس شرکت بین‌المللی مشورتی گروپ لیبیس برگر بود. به نوشته آژانس، این قراردادی بیش از $1 میلیارد کارهای ساختمانی را در افغانستان به عهده داشت. به اساس اتهامنامه سارنوال، برای گروپ لیویس برگر بیش از $800 میلیون قراردادهای ساختمانی اکثرا در افغانستان اما بعضا در عراق داده شده بود. در قرارداد گروپ لیویز برگر موضوع سود اضافی هم شامل بود، به این معنی که کمپانی می توانست مصارف اداری مانند کرایه و استهلاک را در اسناد مصارف اضافه کند. در اتهامنامه سارانوال همچنان گفته شده آقای ولف و زیر دستان او ساعات کار کارمندان و کارگران را بیشتر از اندازه کارکرد آنها درج اوراق مصارف کردند تا نشان داده باشند که در پروژه های دولتی وقت زیاد را مصرف کردند. در اتهام نامه سارنوال گفتن نشده که اضافه ستانی ها از پروژه های دولتی چه مقدار پول بوده است. دو کارمند سابق برگر گروپ یعنی کنترولر و آمر مالی در خزانه گذشته به فریبکاری مجرم شناخته شدند. برگر گروپ که اکنون از سوی یک نهاد مستقل تحت بررسی قرار دارد حاضر شده تا به عنوان جبران خسارت جمعاً 70 میلیون دلار به اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا جریمه بپردازد.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتر تکنیکی امان امیرزای شما را با خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حقیارتان باد.